دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د مای 28 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان په اړه د بیلابیلو راپورونو ترڅنګ نړیوال او کورنی مطبوعاتو ته کتنه او نور یو شمېر راپورونه هم واوري خو په لومړي سر کې وار ورکوو مجید بابر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
مشای پرمبه د مشال د خبرونو سرټکی افغان چارواکی وای نن سهار وختي په کابل کې په یو هوټل د افغان طالبانو برید ناکام کړي پښتونخوا ولسی تحریک د کاشغر گوادر راهداري د امریکایولو لپاره په سیاسي غوندونو د خپل رول لوبولو غک کړي ده په هند کې د سخت ګرمۍ له امله لکتر لګا 800 کسان مړه شوي دي اوس ته مشال د خبرونو تفصیل افغان امنیتی چارواکی وایي چې نن سهار وختي د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په یو ګیسټ هاوس د افغان طالبانو لخوا شوې برید ناکامه کړه او سلور وړه برید کوونکي وجلې دي د برید په اړه د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن رحیمی نن سهار وختي مشال لیډیو ته وویل چې په دې برید کې هیڅ بهرنو او ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلې
څلور مهاجم مجهز په سلاو او دوی دغه د چر ډیر لسم او پنځه لسم سړک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل کې دا غوښتل چې په دې هوټل باندې تهاجمي حمله وکړه دخول اجرا کړي همزمان پولیس محل ته ورسېدل دوی د دخول نه جلوګیری وکړه او عملیات هم په ډېر تکتیکي او مسلکي شکل پہ وکړل چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیس وکولای شول چې څلور واړه مهاجم لمنځه یوسي
په دې نږدې کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونه زیات شوي چې یو شمېر یې په کابل کې شوي دي افغان طالبانو د دې برید پر غاړه اخیستې ده کراچی کې نن سهار د نامعلوم وسلوالو په ډزو درې پولیس سرتیري وجل شوې دي د پاکستان سرکاري ټلویزیون پی ټی وی تر مخه نامعلوم موټر سایکل سوارو وسلوالو د کراچی په بنګور یا ګوټ کې د پولیسو په ګاډي ډزې کړې دي چې لامل یې درې پولیس والا وجل شوې دي د دې حمله پړه تر دې دمه چا نه منلې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې د کاشغر گوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ادا کړي تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلی محسود زیات کړه
روس راتلو دغه مسله دا چې ګرم اوبو ته رسېږي نه د چینم دغه مسله ده نو که چیرته روس ته د ماته ورکړي ځان پرې دم نو چین هم کمیونیست دی او کدا د پرې خو دلونه داس ما پلار راځي نو په دې ولنه پرې دی نو دې مطلب چیرته دا هونه دي چې ستا جګړه روسو د چین سره نه و ته پښتون ګرم اوبو ته نه پرې خو دل غواړي
که څه هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان قام پرسته ګوندونه او د مدني ټولنو غړي د پاکستان په حکومت تور پورې کوي چې دغه راهداري نقشې بدله کړي خو افاقي حکومت په بیا بیا دغه تورونه ردوي په کابل کې د برېټانیا نوې سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیا تخپل مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړې ژمنې عملي کړي د افغانستان لپاره د برېټانیا نوې سفیر کارن پیرس تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په راتلونکو کې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره دا ډېره مهمه ده چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او مرسته کوونکي به هم د یو منظم پلان لمخي په دې برخه کې خپل مرستې پیرته پیل کړي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر سورې مخکې د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې نړیوالو له دې کمیشن سره مالی مرستې ودرولې چې لامل یې په ولسګونو کسانو کارونه پریښودو ته اړ شوي دي په دغه موقع باندې کرن پیرس وویل
دا وایي د نړیوالې ټولنې مالی مرستې نه دي بندې شوي بلکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو او د کار په پیلېدو کې د ځنډ له امله ځنډول شوي دي هر کله چې دا کمیسیون جوړ شي او کار وکړي نو د نړیوالې ټولنې مرستې به دوام وکړي نو موږ به د یوه اصلاح شوي پروګرام سره مرستو ته دوام ورکړو
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن چې د سمو د مخکې افغان ولسمشر ټاکلې د یو لړ مخالفتونو له امله تر اوسه عملاً کار نه دی پیل کړی دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. په هند کې د سخت ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې د دننه اوسي او روغتونونو ته یې د تاو وهلو خلکو د درملنې خبرداری ورکړی دی. په سرخار نوې دلی کې د درجه حرارت 50 سینټي ګریډ ریکارډ شوی. د روانې میاشتې په 15 نیټه د دغه هیواد په جنوبي ریاست آندرا پردیش کې د 80 سینټي ګریډ درجه حرارت له وجې څه د پاسه 1500 کسان مړه شوي وو. د هند یوې ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپله لومړۍ پاڼه د سرخار نوې دلی د یو داسې سړک تصویر خپور کړی چې د ګرمۍ له امله ویلې شوی دی. چین د خپلو سمندري ځواکونو د حد پراخولو لپاره نوې ستراتیژي بډاګه کړې. د هغه مسودې له مخه چې د دې هیواد کابینې تېره ورځ خپره کړه، د چین سمندري ځواکونه به یوازې د خپلو سواحلو په دفاع باندې توجه نه مرکزوي، بلکې د حفاظت لمنه به آزاد اوبو ته هم پراخوي. دغه مسوده د چین د اوبو حقونو او ګټو ته د ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکوي او پر هغو ګاونډیانو چې لمسوونکي اقدامات او پر نورو لورو چې د چین د جنوبي اوبو په مسله کې لاسوهنه کوي تنقید کوي. په مسوده کې دغه راز ویل شوي چې هوایي ځواکونه به له ځمکني هوایي دفاع نه خپل توجه اوس جارحانه حمله کوونکي طرز عمل او دفاع ته اړوي او د پیاوړي پوځي قابلیت لرونکي هوایي دفاعي ځواک پر جوړولو به خپل توجه مرکزوي. او وروسته خبر دا چې په امریکا کې د فرانس سفیر وای د نړۍ قدرتونه او ایران به خای ودن توانیږي چې تر ټاکلې اخیرنۍ نیټې چې د جون د میاشتې تر پایه ده یو هر اړخي د ایټمی موافقه ترلاسه کړي. ګیرارد اورورد 13 ورځ په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل سیډنی مرکز ته په خبرو کې وویل ښکاري دا چې په راتلونکو 5 هفتو یا تر هغې وروسته به یو موافقه ترلاسه نشي. هغه وویل تر اوسه ډېر تخنیکي کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره شي. په دې معنی هر هغه تفاهم که ترلاسه کیږي هغه به یوازې تشي خبرې وي. د مشال خبرونو پای او اوس درته زموږ همکار احمد الله د موسم حال او د کرنسی به وړاندې کړي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 103.50 روپۍ اخستل کیږي او 103.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.80 روپۍ او 114.10 روپۍ. یو پاونډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.45 روپۍ او 23.45 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.82 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او د کوټې په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 130 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان په سر ښار کابل کې نن سهار وختي پر یو هوټل وسلوال برید شوی چې د ځای چارواکو په وینا تر 3 ساعت عملیات وروسته ټول بریدګر وژلی دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی وای
پولیس وکولای شول چې څلور واړه مهاجم لمانځه یوسي او د سیمې خلکو ته، د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسیږي.
په پېښور کې پښتونخوا ولسي تحریک د بلوچستان او پښتونخوا پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د کاشغر گوادر لارې اړولو په ضد کلک دریځ خپل کړی.
کومونګه جنگونو حصہ جوړ کړی شي او پمونګه قربانی ور کړی شي، نو بیا په کار د چویا ترقی او خوشحالي مونږ لرا کی چې کله د خوشحالي او ترقی خبره شي نو بیا پنجاب خبره شي.
په پاکستان کې لوی مدیره هیڅ فرقې نشتې روانې دي چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل شوي دي. دا چې د دې مخنیوي په څه ډول کېدای شي یو دینی عالم وای
حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمې، جنگ جګړې به ختمې، دا دواړه طرف پکې نه کې هر تاسو من کې څه اختلاف دي.
پروان خبرونه کې نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غږ له مشال رادیو څخه خبري. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې د تیر شپې برید نن سهار شاوخوا 6 بجې پای ته ورسېدی. په دغه سیمه کې ډلیز برید تیر شپه شاوخوا 11 بجې پیل شو. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی وایي چې د امنیتي ځواکونو په بریالیو عملیاتو کې ټول برید کوونکي وژل شوي او لسی کسانو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. له نوموړي سره زموږ همکاري نجیبا زمان خبرې کړي او په لومړي سر کې د برید د جزئیات په اړه ورڅخه پوښتلی دي.
څلور مهاجم مجهز په سلا وو
او دوی دغه د چر دیر لسم او پنځه لسم سرک د وزیر اکبر خان ترمنځ کوم هوټل کې ده غوښتلې چې په دې هوټل باندې تهاجمي حمله یې وکړه. دخول اجرا کې همزمان پولیس محل ته ورسېدل، دوی د دخول نه یم جلوګیري وکړه او عملیات هم په ډېر تکتیکي او مسلکي شکل پرې وکړل. چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیس وکولای شول چې څلور واړه مهاجم له منځه یوسي او د سیمې خلکو ته، د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسیږي. صرف د موږ د سیاریو د فتحې او پولیس ډېر سطحي جراحت واخیسته او بس.
سهار وختي هم د درنو ډزو ږغ اورېده کېدی، اوس حمله هلته پای ته رسېدلې ده. او دغه کوم هوټل چې دی حمله پر وکړه، هدف یې څه و د حملې؟
دا خو یو هوټل ده، یو مهمانخانه ده، دغه د پنځلسم او څوارلسم سرک د وزیر اکبر خان تر منځ ده، چې دلته پکې خارجیان هم اوسېږي، داخلیان هم اوسېږي. او دوی هدف دا و چې دې هوټل ته ننوځي.
وضعیت څنګه دی په سیمه کې؟
کاملا وضعیت د کنټرول لاندې ده. د موږ بررسیګانې او تحقیقات روان دي. څلور واړه مهاجم له منځه تللي، هېچ چا ته ضرر نه ده رسېدلی نورو ته.
د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی و چې د نننی برید جزئیات یې څرګندول.
دا مشال ریډیو ده.
غیر سرکاري تنظیم پښتونخوا ولسی تحریک په پېښور کې د وی خبري غونډې لاري د خیبر پښتونخوا بلوچستان پر ټولو سیاسي ګوندونو ژغ کړی دی چې د مې پر 28مه نیټه د کاشغر گوادر اقتصادي لارې اړولو په ضد په ټول ګوندیزه غونډه کې سخت دریځ خپل کړی. د تحریک غړو پرون زیاته کړه چې د منصوبې شپږ واړه جزئیات د اصل پلان سره سم په پښتونخوا بلوچستان کې د عمل کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار راوړي. نور تفصیل پېښور د غلام غوث پراپور کې واوري.
د پښتونخوا ولسی غورزنګ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان چین اقتصادي رهداري شپږ واړه جزئیات دي د پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې عملي کولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار ولوبوي.
کریډور د شپږو شیونو مجموعه ده. یو پکې موټر وی ده، دویم پکې ریلوی ده، دریم پکې فایبر اپ د کیبل ده، څلورم پکې تیلو ګیس پایپ لاین ده، پنځم پکې صنعتي زونونه دي، شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي. دا شپږ به په یو ځای زینو د تبه کریډور وي. روس راتلو دغه مسله دا و چې اگر مو بوته رسائی نه و، د چین هم دغه مسله ده. نو که چیرته روس ته د ماته ورکړه چې دا نه پرېږدم، نو چین هم کمیونست دی. او که دا د پرېښودلو نه دا زما په لر راځي، نو په دې ولې نه پرېږدي؟ نو د دې مطلب چیرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روسو د چین سره نه وه، ته پښتون ګرمو اوبو ته نه پرېښودل غواړي.
او د پښتونخوا ولسی غورزنګ یو بل غړي سنا اجاز وایي که د پښتونخوا او بلوچستان کوم یو سیاسي ګوند د پاکستان چین اقتصادي رهداري په منصوبه کې د بدلون د مخې نیولو لپاره خپل کردار ونه لوبولو، نو دوی به د هر هغه سیاسي ګوند په ضد د پښتنو سره د غداري تحریک چلوي.
کومه جنگونو حصہ جوړ کړی شي او پمونګه قرباني ورکړي شي، ویني بیا په کار د چې بیا ترقی او خوشحالي مونږ لرا کی. چې کله د خوشحالي او ترقی خبره شي، نو بیا پنجاب خبره شي. مونږ په دې پریس کانفرنس کې دا ویل غواړو چې زمونږ پارٹی اے پی سی لزینو دا خبره د ذهن کې واچي چې اولس دې زل دې خبرو ته تیار نه ری چې دې کو واضح موقف اختیار نکړه او کله خبره زمونږ په حقونو باندې او نکړه او هغه اے پی سی هغه ته کامیاب کړه، پنجاب له پلاس کې کوریډور په خپل ورکړه، نو بیا به دې مونږ نه بخو، مونږ بکور بکور داغي
بلی خواته. ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دوی د پښتونخوا صوبایي حکومت ته یو آئینی لاره هم ښودلې ده، او هغه دا چې د پنجاب نه د دې کوریډور د تیرولو په صورت کې دی پښتونخوا صوبه په خپله سیمه کې مرکزی حکومت ته د کوریډور جوړولو لپاره د ځمکې په اغېستلو د سیکشن فور اجازه نه ورکوي. او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د داسې کولو بیان هم ورکړی دی.
د ګلګت بلتستان چې کله راځي نو زموږ پوله تاکوټ نه شو، د تاکوټ نه چې کله د حویلیا او بیا خانپور او د خانپور نه پس چې د پنجاب سره زموږ بډه د دې په منځ کې به دا سیکشن اوچت شي. چې دا سیکشن اوچت شي نو دې به په دې لار کې کوریډور نشي جوړولې. چې په دې نشي جوړولې نو زمونږ موقف به مضبوط شي، آئینی طور باندې، قانوني طور باندې، د ګړبړ نه بغیر، د جګړې نه بغیر. دې دې ماته د برهان نه ډر اسماعیل خان ژوب کوټه پورې کوریډور د شپږو وړو شیونو پورې جوړ کی نو زبا الا سیکشن 4 لاگو کوما پختونخوا ولی وزیر اعلی بالکل دا بیان امر کو بیا پٹی انٹرویو امر کړه زدا کوما
دا دی هم یاد وی چې د مئی پاتیشتما د کاشغر گوادر لاری پاړه د ټولګوندی وندینا اولاندی د سیشنبه پورز په پختونخوا کې د حکمران غوند پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري د لاری په بدلولو نیوکه کړی دی خو پختونخوا ولسی غورزنګ وای ټول سیاسي غوندونه دی د مئی پاتیشتما په ټولګوندی ځونډه کې د دې کوریډور د روخ بدلولو په کلکه مخالفت وکړي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
زموږ غل مشال ریډیو څخوري د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای د معلوماتي ټکنالوژي کمپني اگزیټ مشر شیب احمد شیخ نیولې دي نو موړی د خپل کمپني د یو شمیر نور چارواکو سره یو ځای نن سهار تر هغه ورسته ونیول سو چې کله اف ای د یو چاپی پر مهال په کراچي کې د دې کمپني له دفتر څخه یو شمیر جیلی تعلیمي اسناد او د زده کوونکو پیژن پاڼې ترلاسه کړي په دې نور حال اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال رابعه کرم خان راکوي
د سین صوبې د اف ای ډایرکټر جنرل شاهد حیات په مشرۍ کې تیره شپه د اگزیکټ کمپنۍ د کراچۍ په مرکزی دفتر چاپووالې شوه چېرته چې جیلی ډیګریانې د زده کوونکو د پیژندګلو کارډونه او نور سامانونه ترلاسه شو مطبوعاتو سره په خبرو کې ډی جی اف ای شاهد حیات وینا وه چې د تلاشۍ په وخت د کمپنۍ خلاف کافي ثبوتونه ترلاسه شوي دي په نوموړي د اف ای لخوا مقدمه درج کړې شوه تمه څرګندېږي چې څلېرش ګڼټو کې به د اگزیکټ کمپنۍ مشر عدالت ته وړاندې کړی شي یاد دی وي د سین صوبې هایکورټ جیلی ډیګریانو په سکینډل کې د نوموړي د امکاني گرفتاری خلاف ضمانت هم رد کړی وو د فکر ده د دې کمپنۍ خلاف دا کاروایی د امریکا یو اخبار نیویارک ټایمز هغه رپورت خبرېدونه په شروع شوی وو پسې چې د یادې کمپنۍ خلاف د جیلی ډیګریانو د کاروبار تور لګول شوی وو دغه رپورت کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې اگزیکټ کمپنۍ امریکا کینیډا او په عرب ملکونو کې د جیلی ډیګریانو کاروبار کوي او په لکونو ډالر ګټي وایي فی هدیوی د پاکستان داخله چارو وزیر چودی نثار علی خان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای ته د تحقیقاتو حکم ورکړی وو د سنپس چې اف ای د کراچۍ په مرکزی دفتر او د راولپنډي په دفترونو چاپی والی وي دغه دفترونو نه کمپیوټرونه هم ثبت کړي وو او د ملازمینو نه تفتیش هم کړي وو بلخو یادې کمپنۍ د نیویارک ټایمز رپورت به بنیاد ګرځولې وو او د قانوني کاروایی اعلان یې هم کړي وو
زموږ غل مشال رادیو خاوري په پاکستان کې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد د ترهګرۍ د لمیان زړولو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نوم یو تګلاره اعلان کړه په دغه پلان کې شل خبرې شاملې دي چې مقصد یې له هیواد د ترهګرۍ ختمول دي خو پښتنه ده چې د پلان د جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې پوره سوي دي نو آیا ټاکل سوي هدفونه ترلاسه سوي او که څنګه عبدالحکیم کاکړ په خپل راپور کې هم دغه پښتنه څېړلې ده
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا 40 ماشومان یې ووژل نو د پېښې ټول هیواد ولړزولې وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې ویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترګرو او اولس ترمنز یو کرښه وکړه د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی رد عمل داو چې دوی د ترګرۍ د لمنځوړو لپاره یو شل نقاطي پلان جوړ کړ په دې کې مدرسه اصلاحات او سوال تنظیمونو باندې بندیز لګول نفرت خورونکي مواد نیول او هغه لمنځوړل د وسلوالو مالی سرچینې وچول سزا سو ترګرو ته پانسي ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو هم د دې پلان پر وړاندې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو خو اوس چې شاوخوا 15 میاشتې تیرې سوي نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی سوی په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دی
ګوره دې کې چې کوم عسکري اړه خو پانا هغه باندې خو اوس نه سره د کامیابۍ نشته دی هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر جنس ہے کہ وګوره باقی چکم دا نور اڑخونه دی کنه هغه بالکل هغه باندې دا چکم سیوډین حکومت سے دی په بالکل دا نه دکړه کتا سو کراچی کې وګوره په ځای باندې ولاړ دی ارسن پنجاب کې اس دا نه به شوی چکم تنظیمونه دی خاص کر دا تر قوارانه تنظیمونه دې خلاف سو ایکشن نه شو باقی چکم د مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چکم دا سه تخلیلونه کیږي یا دا سه فتوی ورکیږي یا دا سه خطبه ورکیږي
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغو شل خبرو کې درې نکتې ډېرې مهمې بولي چې د پوینا په اړه څه عملی اقدام ونه لیدل سو
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به فرض نه شي کولای هغه طالبان چې دی هغه کې کویټا شورا هم شامل ده او اوس په مونږه وینو چې د کویټا شورا خلاف هیڅ قسم کاروایی نه ده شوي. دویمه نقطه چې کومه ده، هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي، چې هغه به ویل کېږي مخکې یا مشرف په دور کې په چا باندې پابندي لګېدلې وه او په نورو نومونو بیا راغلي دي. هغې کې هم موږ وینو چې سپاهي صحاب هم لګیا دی کار کوي پاکستان کې ایکټیو دی، او لشکر جنگ هم لګیا دی ایکټیو دی، او بل جماعت دا وا حافظ سعید والا هغه ایکټیو دی. دریمه د مدرسه ریفارم، نو دې کې هم موږ ګورو چې حکومت د مصلحت شکار دی،
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال ریډول چې نېشنل اکشن پلان لاند مهاله نه بلکې اوږد مهاله تګلاره ده چې نتیجې وارلمخه لیدل سوي دي.
نېشنل اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به یې په لنډه موده کې کوو، ځینې منځ مهاله او ځینې بیا اوږد مهاله ګامونه دي. په لنډ مهاله کې چې کوم کارونه کول وو، پر هغوی په ډېره تیزۍ سره عمل سوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې ضربیازب آپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطې رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سوه چې پخوا به په پاکستان کې هره ورځ د ترهګرۍ دوی پیښې کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغسې بد خبرونه نه اورو.
اس طرح کی بری خبریں سننے میں نہیں ملتی ہیں.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی. خو د ده په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستی ښکاره کړې ده.
عبدالحی کاکړ چې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان په اړه تاسو ته راپور اوروي. په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې فرقه ییزې نښتې دوام لري چې تر دې دمه په زرګونه کسان پکې وژل شوي دي. که یو خوا د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سنی او شیعه عالمانو په وار وار غونډې کړي او بېلابېل اتحادونه یې جوړ کړي، نو بلخوا حکومت هم ادعا کوي چې د فرقه ییزو نښتو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. دا چې د مذهب په نامه د وژنو مخنیوی په څه ډول کېدای سي، په همدې اړه د دغه راپور اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. د بلوچستان په سر شار کوټه کې د تیرې دوشنبه په ورځ درې شیعگان او یو سنی مسلک مسلمان ووژل سو. دا لومړی فرقه ییزه پیښه نه ده چې رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کوټې په شمول د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مذهب په نامه یو شمېر کسان وژل سوي دي. که څه هم دینی علما او حکومت په وار وار ادعا کوي چې دوی د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي، خو بیا هم په یوه یا بل نامه کسان وژل کیږي. په اسلام آباد کې شیعه عالم مولانا عابد حسین شکری وایي چې د فرقه ییزو نښتو د مخنیوي لپاره د بیلابیلو مسلکونو د عالمانو اتحادونه جوړ سوي دي چې ځینې یې اوس هم فعال دي.
اوس هم په چوټه موټر ساته باندې دا تنظیمونه شته دي. زموږ د پېښور کې هم زموږ تنظیم د عالمي مشایخ علما کونسل په نوم باندې موږ دلته کار کوو، په کې شیعو سنیانو مختلفو موکو سره موږ خپل پروګرامونه کړو. ان شاء الله موږ د جمعرات باندې هم یو پروګرام د اتحاد امت په نوم باندې یو پروګرام چلو، یو سیمینار کوو په پېښور پریس کلب کې.
بل لور ته بیا په کوټه کې سنی عالم مولانا غازی محمد کمال القادری وایي چې تر څو حکومت په دې لړ کې جدي ګامونه نوي پورته کړي او له قانون سره سم یې ټولو ډلو ته سری کرښې نوي کش کړي، نو دا ډول پیښې به روانې وي.
داسر د حکومت پردې رعایت والا نشي کولی چې زه یو دلته ناست یو سړی مفتی یم یا شیخ الحدیث یم یا یو عالم یم، یو دغه دا زما کار نه، دا د حکومت کار. زه به واز او نصیحت کوم، خبرې کوم، تقریر به کوم، قرآن او حدیث به وایم. حکومت به په دې باندې عمل کوي. حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمی، جنگ جګړې به ختمی، دا دواړه طرف به کې نه یې چېر تاسو من کې څه اختلاف دی، ولې تاسو داسې کوئ؟ دا اختلاف به ختمی او معاهده به په منځ کې کېږي. اسلام اجازت په دې ورکوي چې د علماو فتوا، د قرآن او د حدیث فتوا په هغې باندې علماو اتفاق راشي، یو شی پاس کوي، یو بل بیا په هغې باندې علما اتفاق راولي، خامخا اتفاق ضروري دی.
په کوټه کې د دوشنبه ورځې تر وژنو وروسته د څه ډول بلې ناوړه پیښې د رامنځته کېدو له ویرې لوی بازارونه وتړل شول. دا چې حکومت د فرقه ییزو نښتو د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي، د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې دوی په دې لړ کې د قانون پلي کوونکو ادارو سره تر غونډې وروسته سنی او شیعه عالمان ورغوښتي او په کلکو ټکو یې له قانون سره سم د چلند کولو ورته ویلي دي.
په هیڅ صورت موږ له دې خلکو سره نه رعایت کوو او نه ښار دهشتګردانو ته سپارو. نو په دې حواله باندې د ګورنمنټ په توګه باندې چې څوک دا کار کوي یا په دې کې ملوث پاتې شوی دي، د هغو خلاف په کاروایي کېږي. نو بنیادي طور باندې بیا هغه بعد موږ له یوې ډلې سره هم، د بلې ډلې سره هم، سهار د وزیر اعلی په سربرایۍ کې دوه میټینګان کړي دي او دوه میټینګانو کې مو پر دواړو باندې دا خبره واضح کړې ده چې ورور امن او امان په هیڅ حالت پیج کې د خلک په لاس کې نه اخلي. که چا سره یو کار څه وایي د عدالت دروازه درخواست سپایر او پارلمنټ به د خلکو د گرفتارۍ دپاره قدمونه اخلي.
په پاکستان کې د حکومت او د علماو د اتحادیو سربیره یو شمېر غیر سرکاري ادارې هم وخت په وخت د مذاهبو ترمنځ د هم آهنګۍ زیاتولو لپاره هلې ځلې کوي. د انټرفیت پیس کونسل په نامه د یوې ادارې چارواکي عدنان سرور وایي چې دوی د ټولو مذاهبو د عالمانو ترمنځ پر بېلابېلو موضوعاتو وخت په وخت غونډې رابلي.
کله چې یو ستونزه پیښیږي یا ځانګړې ورځې راځي نو زموږ د ټولو ادیانو او فرقو عالمان راغونډوو او له دوی سره خبرې کوو. که له بده مرغه یو ستونزه وي نو دوی یې د حل لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوي. د اقلیتونو وزیر هم په غونډه کې ګډون کوي. عامې غونډې خو بیا په مختلفو ښارونو کې کیږي.
د بشري حقونو یو شمېر ادارو په پاکستان کې د فرقې زون شتو او په ځانګړې توګه پر مذهبي لشکیو د بریدونو د مخنیوي په لړ کې پر حکومت او امنیتي ادارو سخت نیوکې کړې او په ټولنه کې د زغم د زیاتوالي او د یو بل عقیدو ته د احترام کولو غږ کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په عراق او شام کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالي ډلې لخوا د یو شمېر سیمو تر نیولو وروسته داسې اندېښنې څرګندېږي چې دا ډله د افغانستان او پاکستان لپاره هم ګواښ کېدای سي. دا چې پاکستان او افغانستان کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه کارپوهان څه نظر لري په دې اړه اسرار الله مومند راپور جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د داعش وسلوالي ډلې له وسلوالو طالبانو سره د جګړو په پاکستان کې بیا دغه ډلې د لټریچر د خورېدو او د ځنو پیښو ذمواریو پر خپلو غاړو د اخیستو رپورټونه مخې ته راځي. خو په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي داعش ډله په دې سیمه کې نشي پاتې کېدی. د ده په خبره هغه ځکه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه او طالبان ټول د دې ډلې خلاف دي.
یو خدا ده چې افغانستان یو غیر عرب هیواد دی او عیش چې کوم هغه مین مرکزی د کردار سیمې دي هغه عربي نړۍ ده یا سوریه ده. دویم دا چې په هغه سیمو کې چې عیش کار کوي هغلته د شیعه او سنی ترمنځ یو روایتي شخړې وي، مشکلات وي، د یو بل د وژنو اوږده تاریخونه وي. خو افغانستان او پاکستان او دې سیمو کې داسې ډېر بالخصوص په پښتنو سیمو کې خپل نشته ده. خو بهرحال یعنی د دې توقع کېدی شي چې د یو دوا یا څو بریدونه تر سره کې تر څو د عیش سره چې کوم دی تعلق جوړول غواړي یا هغه جین ځان ته فنډ یا پیسې راوستل غواړي هغه تر لاسه کړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده او دې ډلې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره پرمختللي کمپاینونه پیل کړي دي. همدارا څرګندونه په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي او پخواني جنرال امر الله امان هم کوي. خو نوموړی وایي چې داعش ډله په افغانستان کې نشي پاتې کېدی ځکه چې په دې هیواد کې سنی شیا جګړې نشته او نه هم دا ډله ولسی ملاتړ لري.
فعلاً هغه کړنه چې دوی وکړله په ابتدا کې مثر پرې کوله په نیمروز کې، په بدخشان کې، په هلمند کې، پکتیکا کې، نو په دغه عقله باندې خلک ډېر ترې متنفره شوي دي. دوی بېرته خپل کړنلاره یې بدله کړې ده او دوی اوس په جلب او جذب او د خلکو د راټولولو او تبلیغاتو باندې مخه اړولې ده.
دا چې د داعش ډلې طاقت څومره دی او دا د پاکستان او افغانستان په کومو سیمو کې شتون لري په دې اړه سمی یوسفزی وایي
داسې ویل کېږي چې موجوده کې داعش سره ځینې کسانو چې تعلق جوړ کړی دی. یو شمېر یې عقیدتي خلک دي چې هغه مثلا په افغانستان په کونړ او پاکستان او بدخشان ځینې سیمو کې زمونږ د سیمه ایز لوکل اهل حدیث یا سلفي مذهب والا خلک دي. هغوی د سیمو تدار دي، هغوی همدردیانې او سره شته دي. او یو شمېر کسان هم د دې مشران دي، هغوی سره یو ځای شوي دي. خو په پاکستان قبایلي سیمو کې چې کوم مشرانو د طالبانو مشرانو دوی سره ملاتړ اعلان کړی دی، تاسو پرې کې چې هغوی غواړي چې د دوی نه مالی مرستې ترلاسه کړي.
بلخو ګارډین ورځپاڼه لیکي په دې اونۍ کې د طالبانو د یو پلاوي تهران ته د سفر رپورټونه د دې خبرې عکاسي کوي چې په دغه سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکو اغیز له وجې طالبان او ایران یو بل ته نږدې کیږي. خو په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي امرالامان وایي که څه هم داعش ډله دا مهال دومره طاقت نه لري، خو ده په خبره که پر وخت د پاکستان او افغانستان حکومتونه د دې ډلې مخه ونه نیسي نو راتلونکي کې د ټولې سیمې لپاره خطر جوړېدای شي.
که دغه د داعش چې اخرنی زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتلیزم د دې لمنه هوارې شوې ده، دا به زه وایم چې نه به په اروپا پارامه پرېږدي که یو ځل یوه جغرافیه د دوی په اختیار کې قرار ونیوه، یا پاکستان یا افغانستان.
یاره بې چې څه موده وړاندې د پاکستان د بنو چارو سکتر اعزاز احمد چودري هم دا خبره ومنله چې داعش وسلواله ډله د پاکستان لپاره جدي خطر دی. خو له مشال سره په خپلو خبرو کې د سیمه ییزو چارو کارپوه پراشب خټک ویلي چې په دې سیمه کې د داعش وسلواله ډلې مخه هله نیول کېدی شي چې د سنیانو او شیاګانو په ګډون د ټولو فرقو ترمنځ خپلمنځي نفرت ختم کړل شي.
اسر عالم مومند چې په پاکستان او افغانستان کې د داعش وسلواله ډلې د ګواښ په اړه تاسو ته راپور اوروي. د غرمې 12 بجې سفیر مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
افغان امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار وختي د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په یو ګیسټ هاوس د افغان طالبانو لخوا شوې برید ناکامه کړی او څلور واړه برید کوونکي یې وژلي دي. افغان طالبانو د دې برید پړه په غاړه اخیستی. کراچۍ کې نن سهار د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې پولیس سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون پی ټی وی تر مخه نامعلومو موټرسایکل سپرو وسلوالو د کراچۍ په بنګور یا ګوټ سیمه کې د پولیسو په غاړه ډزې کړې دي چې له امله یې درې پولیس والا وژل شوي. د دې حملې پړه تر دې دمه چا نه ده منلې. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې د کاشغر گوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ادا کړي. په کابل کې د برېټانیا نوی سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړي ژمنې عملي کړي. په هند کې د سخت ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې د دننه اوسي او روغتونونو ته یې د تو وهلو خلکو د درملنې خبرداری ورکړی دی. چین د خپلو سمندري ځواکونو د حد د پراخولو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړې. د هغه مسودې له مخه چې د دې هیواد کابینې تېره ورځ خپره کړه، د چین سمندري ځواکونه به یوازې د خپلو سواحلو په دفاع باندې توجه نه مرکزوي، بلکې د حفاظت لمنه به آزاد اوبو ته هم پراخوي. په امریکا کې د فرانس سفیر وایي د نړۍ قدرتونه او ایران بخای ونه توانیږي چې تر ټاکلې اخیرنۍ نیټې چې د جون د میاشتې تر پایه ده یوه هر اړخیزه ایټمي موافقه ترلاسه کړي. ګیرارد ارورد تیره ورځ په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل څیړنیز مرکز ته په خبرو کې وویل ښکاري داسې چې په راتلونکو 5 هفتو یا تر هغې وروسته به یوه موافقه ترلاسه نشي.
دا مهم خبرونه لندیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراز زهیر د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستي او د دوغو ورځپاڼو په اداریو کې مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې اداري د سیالکوټ ډسکا په پیښه لیکلي چې پکې د پولیسو د لاسه دوه وکیلان وژل شوي دي. په دې کې اکسپرس ورځپاڼه خپلې اداري کې وایي چې د ډسکا پیښې یو وار بیا دا ثابته کړه چې افسر شاهي او پولیسو اهلکارانو کې د هنګامي حالاتو قابو کولو صلاحیت نه وي، ځکه چې اکثر داسې ولیدل شو چې د یوې وړې مسلې نه غټې پیښې جوړې شوې دي. د ادارې په وینا زموږ په وړاندې یو شمېر داسې پیښې پرتې دي او یو پیښه پکې د ډسکا مخې ته راغله چې د معمولی مسلې نه دومره غټه مسله جوړه شوه چې لکه بلې ټول پاکستان کې احتجاجونه او مظاهرې شروع شوې. اداریه وایي مونږ کتلی دي چې د دارنګ پیښې وروسته اکثره حکومت یا خو کمیشن او یا کمیټې جوړې کړې او دغه کمیټې بیا تر اوږدې مودې پورې غونډې کوي او بیا چې کله د دغه کمیټو نتیجه راوځي نو وخت تیر وي. اداریه زیاتوي وکیلان د دې ملک تعلیم یافته او باوقاره طبقه ده او د ضیاء الحق د امریت نه واخله تر د پرویز مشرف د امریت پورې دې طبقې جمهوریت لپاره جنگ کړی دی. که څه هم ځینې وخت وکیلانو هم د خپلو حقونو او اختیاراتو نه تجاوز کړی دی، خو بیا هم چې په ډسکا کې څه وشو دا د فکر وړ خبره ده. باید چې حکومت په دې معامله باندې غیر جانبداره او بې پرې تفشیش وکړي او چې د پیښې ذمهوار معلوم کړي، نو چې ورته د آئین او قانون مطابق سزا ورکړی شي، چې دا رنګ راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوی وشي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په کوئټه کې د هدفي وژنو او ترهګرۍ یو شمېر پیښې د سیکورټي نافذ کوونکو ادارو لپاره یو په ډاګه چیلنج دی، او دا پیښې د وروستیو کې ډېرې زیاتې شوې دي چې پکې یو شمېر خلک په ناحق کړای شول. ادارې وړاندې لیکي چې د کوئټې د صورتحال په رڼا کې حالات غوښتنه کوي چې دامن په ځای کولو لپاره د کړنلارې یو وار بیا جاج واغستی شي، او د ترهګرۍ او ناامنۍ جوړونکو پر ضد د فیصله کون کاروایۍ سره سره د صوبې معاشي صورتحال هم په پام کې وساتل شي. ادریه مخکې لیکي چې حکومت باید د دې سره سره تعلیمي حلې ځلې هم سیوا کړي او خلکو ته روزګار ورکړي، نو حل به ممکن شي چې تر ډېره حده پورې په بلوچستان کې ترهګرۍ او ناامنۍ باندې قابو وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ مجلې د یو څېړونکي ګیرث پرایس هغه مرکه راخیستې چې پکې نوموړي په ایشیا کې د امریکا پر رول او د جنوبي ایشیایي هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه څرګندونې کړې دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې اوس مقامي ملیشیا هم برخه اخلي، چې له وجې ځینې خلک اندېښمن دي. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته انیسا جمال وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي چې د لندن میشتې یوې څېړنیزې ادارې چټم هاوس له یو څېړونکي ګیرث پرایس سره د مرکې پر مهال د چین، امریکا، افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې شوې دي. د ګیرث پرایس نه پوښتنه شوې ده چې په ایشیا کې د امریکا موجودګي او د دا هیواد لخوا په ایشیا کې د توازن ساتلو د هڅو څه اثرات دي، او له دې وړاندې یې په جنوبي ایشیا څه اغېز و. نو نوموړی په ځواب کې وایي چې په مجموعي توګه دغه توازن غیر جانبداره دی، او د دوی د پام زیاتره محور ختیځي ایشیا او چین اړخته دی. ګیرث پرایس زیاتوي امریکا غواړي چې له هند سره اړیکې لا زیاتې کړي. د هند په څرګند ډول د چین په اړه اندېښنې دي چې پکې په عمومي توګه په جنوبي ایشیا کې د هند په ګاونډي هیوادونو او د هند په سمندر او بیا په پوله د چین د موجودګۍ په اړه اندېښنې شاملې دي. ګیرث پرایس وړاندې وایي که څه هم هند له چین سره د خپلو اقتصادي اړیکو د زیاتولو هڅې کوي، د هند لخوا له امریکا سره زیات کړو رابطو ته داسې کتل کیږي چې دا یقیني کړی شي چې چین د هند او دغې اندېښنو ته زیات پام کوي. نوموړی زیاتوي په افغانستان کې د چین ګټې هم د مغرب او یقینا د هند په څیر دي. چین ثبات غواړي چې دا شان په افغانستان کې د قدرتي وسایلو راباستلو جوګه شي، او بل دا چې چین په سینکیانګ صوبه کې د سخت دریځ نه هم ویریږي. امریکا په افغانستان کې ډېره زیاته ښکېله وه، خو اوس داسې تر سترګو کېږي چې چین پاکستان د افغانستان د امن په پروسه کې د لا فعاله کردار ترسره کولو لپاره هڅوي. بلخ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي افغان چارواکي وایي په هغه ځایونو کې چېرته چې افغان امنیتي ځواکونه کافي نه دي، کابل په ځینو ولایتونو کې په ځایي وسلوالو ډلو تکیه زیاته کړې ده، او په بعضې ځایونو کې هغوی ته وسلې هم ورکوي. په افغان حکومت دا فشار تر هغه وروسته زیات شوی دی چې د هیواد په شمال کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. دا سیمې د هیواد په جنوب او مشرق کې د طالبانو د روایتي او مضبوطو مرکزونو نه لري دي. ځینې افغان او نړیوال څېړونکي پر دې اندېښمن دي چې مقامي ملیشو ته د وسلې ورکولو او په هغې زیات باور کول به د سیمې د مشرانو ترمنځ ګروپ بندي زیاته کړي، او دا به هیواد د 1990 لسیزې په شان د کورنۍ جګړې په لور روان کړي. مقاله د هغو خلکو په حواله چې د افغان مشرانو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه خبر دی لیکي چې په دې وروستیو کې د امن د خبرو لپاره یو لوړپوړی افغان استازي د طالبانو له پخوانیو چارواکو سره په چین کې پټې خبرې وکړې چې مقصد یې د ممکنه امن خبرو لپاره په ضروري شرایطو خبرې کول وو. مقاله لیکي طالبان د سولې خبرو میز ته د راوستلو لپاره مخکې هم هڅې شوې دي چې وروسته ناکامه شوې دي، او اوس هم دا څرګنده نه ده چې آیا د خبرې به د سولې د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي او که نه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان وفاقي کابینې د 2015-2016 مالي کال د بجټ لپاره د ستراتیژیکي مسودې منظوري ورکړه. وزیر اعظم نواز شریف پرون د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې وویل چې ولس ته د زیاتې اسانتیاوې ورکړل سي او د اقتصادي پیاوړتیا ګټې دي تر دوی پورې ورسول سي. په دې اړه رابعه اکرم خان د اسلام آباد راپور ورکوي.
د پاکستان وفاقی کابینې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې کال 2015 او 2016 د مالی بجټ ستراتیژیکی مسودې منصوري ورکړه. اسلام آباد کې د وفاقی کابینې غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې وویل د معاشي استحکام فائده عام ولس ته رسیدل پکار ده. په بجټ کې د ولس څخه زیات نه زیات اسانتیاوې ورکړې شي. د پاکستان سرکاري ټي وي وزیر اعظم نواز شریف د خپلې وایي حکومت د ټیکسونو شرکت کمول غواړي چې خلک خپل ټیکس ورکول شروع کړي. وزیر اعظم وویل چې په تیرو دوو کالو کې اقتصادي اشاریو کې هم خواله راغلي دي. په دې موقعه وزیر اعظم د تجارت وزیر ته ہدایت وکړو چې ملکی برآمدات زیادولو لپاره د کوششونو سیوا کړی شي. د پاکستان سرکاري ټیو په وینا وفاقی کابینې وویل چې د ټولو منصوبو ګټه به روان 15 کالو کې ولس ته رسیدل شروع شي. وفاقی کابینې دا هم وویل چې د معیشت اوسنی استحکام نه عام ولس ته فائده رسولو لپاره نجی شعبې سره په ګډه فوري اقدامات پکار دي. په دې موقع د خزانې وفاقی وزیر او د خزانې سیکرټري غونډې ته بریفینګ هم ورکړو. راتلونکي بجټ په اړه د معاشي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د پاکستان معاشي حالات خکېدو کې کچرته د حکومت کردار دی. نو هلته په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې کمی له وجې هم معاشي حالات ښه شوي دي. د ده په وینا دا حکومت سره یوه موقع ده چې حکومت ولس ته یو ښه بجټ ورکړي چې پکې زیات نه زیات فائده ولس ته وي.
دا ټول کم اکایانې چې دي معاشي اکایانې دا بهتري طرف ته روانې دي. یو خود حکومت پکې هم رول دی. حکومت هم خپل یو ښه کنټریبیوشن دی. بل عالمی چې کم حالات یو خاص کر تیلو قیمتونه چې کم شوي دي د هغې د وجې نه زموږ معاشي کیانې ښې شوي دي. نو د حکومت سره یو موقع ده چې هغې یو داسې بجټ اناؤنس کړي چې د هغې بینیفیټ او د هغې کومه فایده چې ده هغه عوامو ته میلاو شي. هغه د روزګار مواقع هم هغې داسې اناؤنس کولی شي. هغې داسې بجټ اناؤنس کولی شي چې هغه بزنس فرینډلی هغې داسې اسپیکټ هغې اچولی شي چې هغه کې کم سټیبلی کلاس دی کم چې تنخوادار طبقه ده هغې ته پکې فایده میلاو شي.
د فکر ده هر کال د خزانې وزارت قومي اسمبلې ته مالی بجټ وړاندې کولو نه مخکې یوه مسوده تیاروي چې ورته ستراتیژیکي مسوده ویلې کېږي. د وفاقي کابینې د منصوري نه پس بیا دې مسودې ته حتمي شکل ورکړی کېږي.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیزیکټر ور کوچ کله فاټه تل لا شو کله د کوم ټول خلک ریډیو اور
په بل خال هم بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو صاحب ته خبرې په سره خت شي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
بالکل نہ تو غیر جنبدار چکیم خالق دا حکومت سپورٹ ورکی ادا حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا مطلب دبل طرف فنڈنگ دا ردی می ابی بالکل دا درناد دا انقلاب دا صدی دا صدی دا خبر کرے
سخت دریزی چھ دا کنا کہ پ معاشرہ کی دنن موجود وی او کد سٹیٹ پ ادارو کی دنن غول میڈیا دا خسارہ دا کار خسته دی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري اوس هم زو د قبایلی سیمو پر لور. په قبایلی سیمو ورکزای ایجنسی کې د نامنوی لکبل به کورسوی متاثرین وای چې حکومت ورسره ژمنه کړې و چې خپل کورونو ته پستنېدو بل دوی سره د 25,000 روپو مرسته کیږي. خو د دوی په وینا تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه ده سوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې خپل کړې ژمنه سرته ورسوي. نور حال لسیمی د مشال رادیو خبريال طارق اورکزای راکوي.
پاورګزو کې د نامنې ولا کبله بکرشی متاثرین وای چې حکومت ورسره د غواده کړی و چې خپل کورونو ته په واپس کې دوه به 200 د 25,000 روپو مرسته کیږي. خو تر اوسه ورسره هیڅ داسې مرسته نه دی شوی. د فیروزخیلو ملک یاسین خان مشال رډیو ته ویل 15 کاله وشول چې دوی خپل کورونو ته راغلي دي خو ورسره کړی واده تر اوسه نه دی پوره شوی.
موږ سره دا واده کړی و چې تاسو ته نور بندر ته ملاویږي خو فیل خپل تاسو ته ترانسپورت فری او 25,000 روپیې فی کس به دا درته کولای شي. خو هغه واده موږ سره تشه د خولې واده نن پورې دا
ځای مشر او متاثره کس ملک دین بادشاہ مشال رډیو پلارې غوښتنه وکړه چې حکومت د خپل واده زر ته زره پوره کړي ځکه چې واپس شي متاثرین په سختو مشکلاتو کې وخت تیروي.
کور کې چې ټیوشن خاطیون وی کنه هغه تا وی صدا ته ملوي کی دا جی مو تا ډېر نری ملو شي ودا چې لګي دا چې قوم کې دا چې درو 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 لاسو کا سو ته ملو شي خو نور مو تا قوم کې نری ملو شي خو زرونو خال پاتې دي ځکه چې پرچو پاتا لاګي نه زرونو خال پاتې دي دا مو خاص چې بل مدي رنگ شوی دي نور نقصان شوی دي چې نه ګره بدی ورن شي نه چې پړانګو کورونو باندې راغلي.
قدرتي افاتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډو ته ویل هر یو بشي متاثر متاثره کس سره به د 25000 روپو مرسته کیږي خو زیاتوي چې حکومت سره دومره فنډ نشته چې متاثرینو سره دغه مرسته په سمدستي توګه وکړي. پاور اوزو کې وسله والو ډلو په ضد پوځي اپریشن د مارچ میاشت په 2010 کال کې شروع شوی دی چې لا هم جاری دی. په کوزي او منځني اورګزو کې کامیاب پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته په 2010 کال کې واپس شوي دي. قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویبپاڼې تر مخه په دې وخت د منځني اورګزو ځینې قومونو سره په بره اورګزو کې د اتو قومونو شاوخوا 600 خاندانونه لا هم د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبور دي. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپ
ډېره سخت روان تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له اورګزو ایجنسی څخه اوس زو د باجوړ قبایلی سیم پر لور د کلیوال ژوندانه او د ټولنې د بیا آبادکاری پروګرام په نامه یو پروژه د باجوړ ایجنسی په درې تحصیلونو سالارزی، ماموندو او نوګی کې د بیا ودانۍ کارونه کوي. دا پروژه چې د فاټا سیکرټریټ لخوا روانه ده پکې هغه سړکونه جوړول کیږي چې په تیرو ناامنه حالاتو کې خراب شوي وو. پر دې سربیره په دې پروژه کې د اوبو نظام جوړول او له کروندګرو سره مرستې هم شامل دي. په دې اړه نور حال شانواز ترګزی راکوي.
د یاد پروګرام په کارونو د ماموندو صدیق آباد اوسیدونکی فضل حکیم خان وای
کوم غرونه کې چینی دي دا غونه هغه مطلب دار چې ټیپونه راوستي دي او څه مطلب دار چې ټینکی جوړ کړی دي سیمټو کوم فرشونه چې دي هغه چولی دي نو دا هغه په وجه باندې د کلی خلکو ته او د علاقې خلکو ته ډیر زیاته فایده رسیدلې ده.
وصال خان د حاجی لونګ اوسیدونکی دي او هغه وای چې د یاد پروګرام لخوا د هغوی په سیمه کې په لارو باندې د بیا ودانې کار روان دي چې هغوی ته د تګ راتګ مشکل هوار کړی دی.
دا جی یو کیلومتر روډ دی بالم خار او جی یو مطلب ډیر زبردست روډ روان دی. ان شاء الله کو امید تاسو به او بلکې مطلب دومره تیز روان دي چې مطلب دومره کارونه کول په دومره ټیم کم ټیم کې کول مطلب دا ډیره ګران ده.
د یاد پروګرام باجوړ ایجنسی د مشر مسلم خان سره مې خبرې وکړې. ورنه مې وپوښتل چې د پروګرام د لاندې کوم کوم رقم کارونه روان دي او دا چیرته چیرته دي.
موږ په درې تحصیلونو کې کار وکړو. تحصیل مامون نوغی سلارزی بجې کې روډ زموږ روان دي په مختلف کلو کې. د کې اریګیشن چینل دي، د کې کوڅې دي، کم کلي کې چې اجتماعي مسله هغه مسله موږ کوو. انفرادي کارونه موږ بجې کې نشو کولی او په مختلف ځایونو کې موږ لیدارو ته سری او تخم هم ورکړي دي. موږ ځناورو ته ویکسین هم ورکړي مخکې کال. موږ یو ماډل ویلیج هم ساز کړی په سلارزو کې لکیانو ماډل ویلیج.
یاد دي چې په باجوړ ایجنسی کې نور هم دغه شان پروجیکټونه روان دي په بیلابیلو سیمو کې کارونه کوي او د مسلم خان په وینا چې د هغوی پروژه نور هم غځول شوی دی او ممکنه ده چې د هغوی کارونه د باجوړ ایجنسی نورو سلورو تحصیلونو کې هم شروع کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مڑی مراد
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مین لجوان د سر نست ها
غلط فهمی ده چی پم گولو بانی با نظریه سوچ او فکر چ کم ده ختمی گی دا د سولی आवाज ده ادم تشدد आवाज
من گفتم دی امید نور نه غوری چی مرته بیگنا زمانو خاطا بوتون تا کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
ور وخت په وخت جاتی گی ضرورت دی خبر دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ غلا مشال ریډیو څخوري چې د بیلابیلو راپورونو او خبرونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. پنیم قبایلی سیمو جانی خیل نرمی خیل او بیتنی کې میشت خلک وایي چې د دوو میاشتو راهیسې په مروت کینال کې اوبه بندې سوي چې له کبله یې نه یوازې فصلونه او سبزیانې وچې سوي بلکې څاروي یې هم له تندې مري. دوی وایي په دغه سیمه کې بجلی هم نه وي، نو زیاتره خلکو له دغه کینال یا نهر څخه اوبه څښلې چې اوس ورڅخه محرومه سوي دي. نور حال له سیمې د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیره کوي.
د نیم قبایلی سیمې جانی خیل اندی خیل اوسیدونکي شاه افضل وایي مروت کینال وچ شوی او دغلته بجلی هم نشته، چې د بکا خیلو نه تر افر بیټانو پورې دغلته میشته خلک د سخت مشکل سره مخ شوي.
مردوړې به خلک سیخه مولینا دی او پسلینا دی چې د میز لکه ته دا یې بغه کړی وای خو جی دا بیټانی لکه چې د میز لکه دا خو جی غا دغه سه بچی دی غا ولې د نیرې بچی خو تو بلینا وکړې بجلی شتانه پیډیر باندې باندو خو او مولینا دی دغه سه ګرځېږي په کور کې غړی ماټه وکړې موتوی خو بند نه دی خو بند نه مولینا ختم سول په دغه ماره کې غا وس ولې دغه ماره داړي تکی دا مولې کنا بکه خیل سر دی خیل او جانی خیل به یغه نجی بیٹھانی علاقہ بیا بیا پڑ خیل رسا اور جی تلے دے خرا خیل رسا ای پ دټول علاقہ کې د تکلیف ته خدک چې دی نور خو د غاستان چې کی مې بدر دلی و اخو وچ سول دین گیمی
د نیم قبایلی سیمې یو بلو سیدون کې عظیم الله دغه مشکل پاړه وای
ډیر ټیم سی چې بند کړه دای نه بارونی نشتا او نه نیر شتا نیر نر فلوساوی او دا دغه سه مولینا وکړه ته سی ګرځي او دا غا غون گاندی چکیم دیگون که دا نیر که بداری دا ویس گان شو دا باری کی گان وکاره پا که وشو چکیت شایی نشی لوی تکلیف جو شوی جای
مالی خانوائی طول علاقه خوشکا یا وچه شوی او دا غلطا دا ولاده و با پسکلو مجبور شوی
او با نستا دای پا علاقه که نا بیجلی استا دای که چیر دا تکلیف نیش بند رشکان شو دا مول غا تکلیف تا و دا پسلی غا تکلیف تا غوند و وطان علاقه وچه دو چی بیجلی نی بیا پرشر پمپینا بند و پتشی و برچه گای میش خو غریب علاقه دو مول خود تن دا واجه دا پا نیر که دا دا غا و با ویلوری دی هر کسم خواناتی چی دا سی بیزنه چی گیزی بیا دا خوره نا مول زنوار خو میش آقا مجبوری و دا ځکه چې خو بجلی وینه چې پرشر پام بجلی تګه کوي هغه دوه میاشتې سی چې نر نو څه طریقه نه جوړی یار دو پکې چال
کلامو چې په دې اړه بنو کې د ایریګیشن یعنی او بخور محکمې اعلی چارواکي نور جان نو پختل نو دوی وویل دغه نیر باندې په ځنو ځایونو کې کار روان وو چې دا هغه په وجه یې بند کړی وو او نن به دغه نیر خلاصوي چې دغه ټولو سیمو ته به یې اوبه ورسي.
خبره دا وه چې مدرسه نشته اجازات ونه سلسي چار وبکې
مروت کینال د بنو بران ډیم نه وتلې چې نیم قبایلی سیمو بکا خیل غوړه نرمی خیل تختی خیل جانی خیل او ایفر بیٹانو نه لاندې لکی مروت باندې وتلې چې د غلطه پراته پلکونو خلق تر یو شمیر ضرورتونه پوره کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نو دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تو دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل چیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پوراس پ پاوکم درے او د هر زیارت پوراس پ پاوکم یو لس بجے
د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمه وایي چې په دغه صوبه کې د نجونو په سلګونو سکولونو کې د ښځینه استادانو کمی دی او په ډیرو لیرې پرتو سیمو کې ځینې سکولونه هم د استادانو د کمی له وجې بند پراته دي. دا چې په دې اړه حکومت څه اقدامات کړي دي او کنه، په اړه یې له فرخنده اسد څخه تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي په دغه صوبه کې اوس هم د ګڼ شمیر ښځو استادانو ځایونه خالی پراته دي. په خیبر پختونخوا کې له وړاندې د جینکو د تعلیم شرح کمه ده او په تیرو کلونو کې د وسلوالو لخوا په ویجاړو شوو سکولونو کې زیاتره شمیره هم د جینکو د سکولونو ده. د خیبر پختونخوا الیمنټري او د سیکنډري تعلیم د محکمې تر مخه یوازې په پېښور کې 900 د ښځو استادانو چوکۍ خالی پرتې دي او د دې سره سره ګڼ سکولونه د سنس وجې نه تر اوسه بند پراته دي. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ د تعلیم د سټینډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي په ټوله صوبه کې د استادانو د خالي ځایونو په ډکولو یې کار شروع کړی چې پکې ښځې استادانې هم شامل دي.
کیسز تللی دي هغې ته مونږ هدایت ورکړل چې دا فوري طور د سینکشن رولېږي او په کوم سکولونو کې چې سینکشن پوسټونه دي هغه فوري طور فل کړي. مونږ تیر شوي دوو کالو کې زمونږ چې څومره ویکن پوسټونه هغه تقریبا هغه مونږ فلفل کړل.
د خیبر پختونخوا په لرو پرتو سیمو کې د ټولنیزو مسلو او یا ناامن حالاتو له وجې هم سکولونه بند دي او یا ښځې استادانې نشي کولی په دغه سیمو کې کار وکړي او یا خپلې بړتیانې هلته وکړي. د سوات یوه استاذ او په دغه سیمه کې د جینکو د تعلیم لپاره یو کارکونکي ګل خاندانه وایي باید حکومت هغه ښځو استادانو ته سهولتونه ورکړي چې په مشکل وخت کې هم خپل کار نه دی پریښودی. د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي یوازې په پېښور کې د 900 د ښځو استادانو چوکۍ خالی پرتې دي. دا چې د صوبې حکومت د نورو ښځو استادانو د برتی کولو څه پلان لري په ځواب کې د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي
ټیچرز کم کمی دي نو هغه خو صرف د فیمیل نه دي. ټیچرز کمی خو چې زموږ حکومت ته راغی نو هغه وخت کې تقریبا چې کم سانکشن پوسټونه چې آلریډي پوسټ شو خو په هغه باندې برتی نه وشوي تقریبا 12,000 د پاسه وو بلکې 14,000 ته رسیدلی وو. نو هغه کې تقریبا 12,500 خلک موږ آلریډي برتی کړل او د هغې نه علاوه اوس 10,000 پوسټ موږ نور سانکشن کړل. انشاءالله تعالی د روان بجټ کې به نوې پوسټ سانکشن کوو لکه دغه خو آلریډي پوسټ وو او په هغې برتی نه وه شوې او اوس 10,000 به دې بجټ کې انشاءالله تعالی نوې پوسټ سانکشن کوو.
د صوبې د تعلیم د محکمې تر مخه اوس هم په ځینو سیمو کې ګڼ سکولونه د استادانو د نشتوالي او یا د څو نورو وجوهاتو له امله بند دي او باید حکومت یې په زر تر زره پرانیستلو کار پیل کړي.
په خیبر پښتونخوا کې مو د سکولونو د په اړه د فرخنده صدر راپور واورېدی چې په ځینو سکولونو کې د ښځینه استادانو کمی هم و. د دې سره سم روان خبرونه پای ته رسیږي. ستاسو پام د وسندري پر لور راګرځوم. وروسته به بیا هم خبري غړي پیل شي.
Shalom.